امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتنوي ګارډن رسپانې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا رامنځته کړي. او د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه کوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو زغم نه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د سولې خبرو ته هیله مند شوي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوی ډیلی کې وویل چې تروریستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال پر نوی ډیلی ژغ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پولي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د تروریستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هواره شي. تادامی چې یاماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. تادامی چې د سیمه له هیوادو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې له ټولو لوریو سره مرسته وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ما تعین شده بود د هدف عواید
کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی، یعنی 114 میلیارد افغانۍ دغه هدف تر رسیدلیو چې دا یو شلاسته راوړنه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نوري هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو وغوښتل چې له مالی وزارت سره د اصلاحاتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چېرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي احتساب به وکړي.
دوسیه تکمیل شوه بش جناب رئیس جمهور استین
دی وایي دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي وو چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لورې ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور لواک لري کړ، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندن پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن د هغه لور او زوم راتلونکې اونۍ ورغوښتي دي. پر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی او د ده د کورنۍ پر غړیو د اداري فساد تورونه پورې شوي دي او دا هغه تورونه دي چې د نوي میلادي لسیزې د وخت دي. په کورتستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته او دا ټول پښتنه چې پرون تر سره شوه تمه ده چې لومړني نتایج نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3,000,000 کسانو رای ورکړي دي. دا د راجستر شویو خلکو 70% برخه ده. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پاوز راډیو او د روغتیا چارو مسولانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په مرکز کې په خلکو ډزې کړې دي. د هور ادار سیمې یو اوسیدونکي د پاوز راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو د مرکز ته له یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې. د پاوز راډیو دا هم ویلي چې حمله کوونکي وشتل شوی خو د وضعیت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. روسي خبر هم دا دی چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې له اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسي له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویل دي چې دا به په اوکراین کې چې بلابل ملیتونه پکې ژوند کوي د وی ژبې په زور برلاسه وي.
دوستان او خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. یوه برتانوي ورسپانه ریپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي او په قطر په دې برخه کې فشار راوړي. په دې موضوع افغان چارواکي څه وایي ریپورت لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر صلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبري وکړي د افغانستان حکومت کولای شي زمينه ورته برابر کړي.
من وای چې د نمائندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر وخت ته ترڅو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کړل دي په روان باندې
افغانستان د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو اوایدو مرستيال اندېخنه خودلې چې له دندو د فاسدو کسانو په لری کولو کې د زور واکو د فشارونو لامل لستونزو سره مخ دي. که وخت وزین نور ریپورتونه به هم در تباورو په روزګان کې د طالبانو له خبرداري وروسته دغه ته روختونونه تړل شوې ده. روزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر خانقام یاخیل سره یو مرکه لرو او د خبرونه په دوهم نمای کې د خزل لپاره د ساده رادیو ځانګړی پروګرام نیمه لړۍ له یادمو باسي. دا ازادي رادیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر غوښتي چې په قطر د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګاردن رسپانې د ځینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د دواړو ولسمشرانو د خبرو له محتوا خبر دي کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه بې خبري خو یې خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبري وکړي د افغانستان حکومت کولای شي د افغانستان د نو بهر اسانتیا ورته برابر کړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې له شپږو کلونو راهیسې پرانیستل شوی مخالفت کړی او له افغان ولسمشر یې غوښتي دي چې هغه وتړي. دا خبره برېتانوي ګارډین ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غني سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ ترسره کړې په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړې او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي او د دغو سرچینو په وینا غني هم ورسره منل چې دغه کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې د طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان یې خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه ته د پاکستان د یوې وسیلې په توګه ګوري. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړ، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي. ګارډین یې څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یو ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکې دی ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانیستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي وو ځکه چې دواړه هیوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالاتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماټیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی چې وی تړي خو یوې نږدې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هېواد یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کړی خو تر ډېرې د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سختدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالي سرچینې برابروي خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو لټینګېدو وروسته پرانستل شوی په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د ابو برګدال په نوم د یوه بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی خو له هغې راوروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي که هغه هر چیرې وي دوی کولی شي ورته اسانتیا برابر کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر عملا اوس فعال دی ایا نشي کېدی چې له دغه دفتر څخه استفاده وشي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاحکار محمد اکرم خپل وخت څخه وکړه. هغه وویل
چې د نمایندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر واخستی تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګۍ په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکړی شي موږ ورته هرکلی وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که چیرې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي د دې ډلې دننه توندلارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې ګواکې د افغانستان او د امریکا حکومتونه نه غواړي چې د سولې خبرې مخته یوسي. د امریکا ولسمشر هم د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې تر ډېره پر پوځي هڅو تمرکز کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. و موردل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابر کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د پښتنې ته چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو اساسي لار تل سولې ایزه بلل شوې خو برخلاف نن ټولې هڅې پر پوځي لوري ډېرې څرخي ولې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هڅو ته زیاته توجه نه کیږي؟ ښاغلی خپلواک په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندار کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لار شي د ټول خو لپاره د منلو وړ وی مولرو. نو لدی څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنوي مسالو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لار چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنوي جنگونو لپاره یو د حل لار پیدا.
خپلواک صاحب تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریز باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړ شي او په صورت کې ښه نتیجه ورکولای شي. معمولا ډیر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ دغه آدرس چیرې د لغو سره په څه ډول کوي شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درمګړتوب ته او تحصیل کننده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له یو څخه د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دی چې موږ په یوه کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هېوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هېوادونو د علماو یا د داخل کې د افغانستان د بانفوز شخصیتو منګړیتوب راده وو. هدف مو دا ر چې د مذاکرات او مالکیت خپل د افغانانو سره وي تر څو پر چې بین الافغانی تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیوال ټولنه د بین الافغانی تفاهم څخه ملاتړ وکړي، لکه چې موږ د اسلامي سره به همدغه تجربه لرله. بله مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسي، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکراروو، که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو نظامي تحریک د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې چې وغواړي د افغانستان حکومت دې لپاره آمادګي لري چې د دغه مذاکرات او د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبر ډیر په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پیشرفت نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا لمخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د یو ټول غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. نو موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو دته ضرورت ولري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به هیڅ ډول ستونزه مشکل نه وي.
خپلواک بیا هم دا موضوع مطرح کیږي چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې دفتر پرانست، په رسمي توګه افتتاح وکړل، خو وروسته دغه دفتر په غیر رسمي شکل باندې فعال دی، بند شوی نه دی. دوی فعلا اوس یو آدرس لري، د دوحه دفتر دغه آدرس نشي کېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یو پل وي.
من هر هغه آدرس چې هغه د طالبانو استریتوب کولې سي او هغه آدرس چې افغانستان کې د سیاسي مذاکرات او په افغانستان کې د سولې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره یو آدرس وي او د یغولو لپاره هغه آمادګي ولې سي موږ ورته کړای وایو. هغه د دوه کې له دوی نمایندګي وي، هغه په بل هیواد کې وي، هغه په نورو هیوادونو کې موږ ورته کړای وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر وخت سي تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راړوان باندې پیشرفت وکړو. نو په دې راړوان باندې من هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي من ورته هر کلی وایي.
خپلواک سبي موضوع چې د ولسمشر اشرف غني د خبرو څخه د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په باب کړي په نیویارک کې کړي وي، د ویلو چې د افغانستان د امنیتی څلور کلن پلان په ترڅ کې به د افغانستان د خاورې تقریبا 80% د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پوځي هڅې دوام کوي او د غرض د افغانستان د دولت مخالفین ځپل کیږي. دلته د سولې د خبرو موضوع تقریبا نفي کیږي. د سولې علي شورا دریز دلته چیرې دی؟
کور موضوع اساسي دا چې کله مذاکرات نوي نو د سولې کوم خبرې نفي کیږي. د افغانستان حکومت د سولې علي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی دی، برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوا نه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ادیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. د چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یو وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمهیز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواوو ترمنځ محلي اوربان باړوان باندې فکر کولی شو. دا وروستني قدمونه دي. کله چې تریز ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواکو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لړ کې کولو کې د سورواکو د فشارونو لامل لستونزو سره مخ دي. نجیب الله وردک د سې شنبه په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په موینیت کې د مالی ورکونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره ویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړ ګڼي او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سې شنبې په ورځ په کابل کې ومنله چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د ښاغلي وردک په خبره ځینې سیمه ییز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
ده. وای ستونزه چه پیخیگی و وغادو چه یو کس لدن ده لرکلو دیر فشار را بنده راوڑل کی لطول مشرانو هیله ده چه پر منگ فشار را نوده. ده یو کس لرکی دو سر طول مشران رازیه وای چه ده غصره خده. حال ده چه منگ با ده لرکی دون که کس پاله کافی اسناد لرو چه بخواشنه سره چه خصره نو.
او نفر خوب نبود متاسفانه.
د واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي. ښاغلي وردک وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي. د بیلګې په توګه په تیره میاشت کې د دغه ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي. د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تیره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې ځینې نورې لوی ستونزې هم شته چې حکومت په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
او د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې، یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي.
ښاغلی الکوزی وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي هغه غوښتنې چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستو لپاره مطرح کړي دوی له وسه پورته دي، او دا مسله د روغتیا وزارت او اندا چې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له څو ورځو راهیسې په اوروزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه یې د مرکز ترینکور تر 300 مترې پورې رسیږي د ټولو روغتیايي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی، چې له کبله یې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نوریاس نوري د اوروزګان د روغتیا له رئیس ډاکټر خانقا میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تړل شوو روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې څه هلې ځلې کړي. ښاغلي میاخیل په ځواب کې وویل
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی که غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید زموږ دخوا باید په مشوره وسي. او بله غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې جراحي خدمات باید آماده شي، او خاص روزګان ده، بل په مرکز ترینکور کې سرمرغا ساحه ده، او په شهید احساس کې ده، او بل هغه ځایونه کې چې سپینې ساحي دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسېدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او که په دې کې دوی ځینې ګټه هم انغښتي دي
خو زه دې په هدف خو نه پیغام کوم غوښتنه چې موږ سره شریک کړی دی هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دی او باید سی خدمات ورته مده سي جرایي سرویس فالسي په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا سي دوی دې سي وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې باندې مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي و چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی مخکې مو څه تدابیر نیولي وو
مخکې دې داسې ستونزه نه وه هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عام روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسو باید دغه درې غټې غوښتنې زموږ ومنئ تر څو چې بیا موږ دغه کلینیکونو ته بېرته اجازه ورکړو د صحیح خدماتو د عرضې لپاره
میخیل صاحب تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني تماسونه چې زموږ هغه مؤثر چې دلته صحیح خدمات مخکې دي یا محصلینو سره او هم د خلکو واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالېږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص
کړو د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي دوی څه لار لري نورې لارې شته ده
ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطبه سره الجزبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ شو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړمه هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده
دا اروزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خانقام یا خیلو چې تاسو سره د غلطا د تړلو کلینیکونو په اړه مرکه اوریده
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان په خانه صدر اعظم نواز شریف نن د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب محکمې ته ورغی نواز شریف تر هغه وروسته د احتساب محکمې ته حاضر شو چې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې لامل له واکه لري کړو په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو ښاغلی شریف چې له تېرې سمو د رئیس د میرمن کلثوم نواز درمنل لپاره لندن کې وو تېره ورځ پاکستان ته له رسېدو سره سمې د خپل ګوند جګپړو غړو سره تر سلام مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو د رسنیو د راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم در روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستندو قضیې له امله ناهله او لواکه لري کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ په پاناما سندو کې د نواز شریف په دریو اولادونو دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه د یادونه وړ ده چې د احتساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان ا فوټ
لوروپا تر امریکا
لغه یک شوه
منتخبه
هغه حکومت جنواری
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته موږ
وګورې اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې دوستانو یو اربیا پامو کې وبخې څلور نیمه بجې شوې یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبر نه یو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلی کې وویل چې ترستانو ته د خوندې پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرملا سیتارام سره نن تر کتنې وروسته دا خبره وکړه او ویل چې د او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي د وویل چې هیڅ ځای نشي کولای چې تر هغه وروسته پناه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساس هیله ښکاره کړ چې په افغانستان کې لنجه د سولې لارې هوار شي. تدامي چې ماموتو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کوم ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو چې 114 میلیارد افغانۍ راغونډ کړو او د هدف ته رسیدلی. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نکړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې چیرته ژرته ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي د ارګ مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پروند د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وشوه چې تمه ده نن به لومړنۍ نتیجې روښانه شي.
دوستان مو مخکې لدینه چې نیمه نړۍ پروګرام درته و د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کو پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ترکمنستان د سالون د نن آسیایي سیالۍ په جریان کې وسمال د افغانستان او جاپان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبډله د درې مقام لپاره د جاپان د فوټسال لوبډلې سره لوبي کی. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالۍ د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلو که لوبه ایران ته وبایلله. د افغانستان او جاپان ترمنځ د لوبې ګټون کوي به د برونزو مډال تر لاسه کړي او د ازبکستان او ایران ترمنځ د پایلو به ګټون کوي به د سرو زرو مډال خپل کړي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا انویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقرې او یو د برونزو مډال وګاټه. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا انویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقرې او یو د برونزو مډال وګاټه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرې او برونزو مډالونه ګټلي دي. دا لوبې د کاناډا په ټورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د ولس هیوادونو 550 معلول سرتیري په سورشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان په استازیتوب وو کسان په دې لوبو کې برخه لري. د اروپا د اتلولي لیگ په جریان کې نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د دورتموند په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د دغو سیالیو د نن شپې په نورو لوبو کې سیبیا له میربورګ، تاتنهام له نیکاسیا، لیورپول له سپرتک او ناپولی له فاینورود سره لوبېږي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په لړ کې تیر شپه لونتی 0-0 پر وړاندې ریال بتیس
د سپورتي خبرونو پای. دوستانو اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو نیمه نړۍ خبريږي ورپسې د ګوړې چار لیا د مباسي
نیمه نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
دینی منړی د خبرونه قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. پرونه خبرونه کې د افغان خزینه موډلانو په کار او فعالیت خبرې کوو او په دې برخه کې مو له افغان موډلې محل واک سره د زړه خواله کړې ده. هیله ده د خبرونه تر پایه را سره مل اوسې. زه وګم جبر خیلې يم.
افغانی لباس کی مسلک گرازی افغانی لباس کی مسلک گرازی بلدیم زول سارا پغلت کابل رازی.
پدرمنو اوریدونکو موډلنګ په افغانستان کې نوې حرفه ده چې په ورستۍ څو کلونو کې دود شوه او ډېرې ځوانان غواړي لدې لارې د افغانستان دودیزی جامع او اصیل فرهنګ ننداري ته وړاندې کړي. د کالیو په دغو نندارو کې د حلکانو ترڅنګ غني افغان انجونې هم ګډون لري او غواړي لدې لارې د افغانستان دود او دستور ننداري ته وړاندې کړي. زموږ همکارا مسوده نیازی په کابل کې د موډلنګ یو مرکز ته ورغلی او یو ژوند راپور یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو د کابل ښار د موډلنګ یو مرکز ته راغلی یم. دغلته ګڼ افغان ځوانان او پیغلې افغاني کالي ننداري ته وړاندې کوي یا په اصطلاح موډلنګ کوي. له لرې ښکاري چې یو شمیر ځوانان او پیغلو رنگینه جامې په تن کړي غواړي په ستیج ننداري ته وړاندې کړي. زه به ورشم او له نږدې په لدوی سره خبرې وکړم. د افغاني لباسونو په دغه نندارتون کې ځوانان او پیغلو رنگارنګ اصلي او کلتوري جامې په تن کړي دي چې واقعا ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري او رنگارنګ غاڼې هم ورسره چولې دي. نو چې دغو غاڼو د دوی کالیو ته لا ښکلا وربخلې ده. دغلته ګڼې پیغلې ولاړې دي د افغانستان د بیلابیلو سیمو رنګینه جامې په تن کړي. زما خوا کې یوه ځوانه موډله چې نام خوده ډېر ښایسته پولیدار کالي په تن کړي دي او غاڼې هم ورسره چولې ولاړه ده. له دې سره به خبرې وکړو. تاسو مو نوم راته وایي؟
اوکې. زما نوم محل وخت دی. دلته د اجمالیات سره شپږ میاشتې کېږي چې په موډلنګ بخش کې کار کوم.
محل جانې کده راته وایي چې څومره وخت کېږي چې موډله شوې او څه د دې باعث و چې راشي او موډلنګ وکړي؟
موډلنګ سره ډېر د پخوانه مینه درلودله خو دل حتی چې امکانات یې نه وو چې راشم او داسې کوم څوک ماته نه وو معلوم. به یو وخت د اجمل جان سره په فکر کوم محفل و هلته معرفي شوم نو ماته همدا انګېزه را پیدا شوه چې راشم خپل وطن له حضره خدمت وکړم. ځکه چې موږ داسې موډلنو چې خپل وطن دودونه خلکو ته وړاندې کوو. بدبختانه په دې اواخر کې ډېر موږ فرهنګ سره مړ شوی او نه څوک پوهېږي چې افغانستان فرهنګ لري که نه.
ډېر ښه. په دې برخه کې مو مسلکي زده کړې هم کړې دي که په ناڅاپي ډول راغلی؟
نه مخکې چې دلته راشم مینه مې ورسره وه چې زه به زما دلته خو کوم څوک راته نه معلوم. کله چې دلته راغلم د اجمل سره ما تقریبا فکر کوم چې شپږ میاشتې مې تمرین وکړو د موډلنګ په بخش کې کار مې پرې وکړو. همسې معلومات مې زیات شو بعد د هغې نه صحنې ته راووتلم.
محل جانې زه چې ګورم دلته ډېر زیات ځوانان او پیغلې دي چې افغاني جامې په تن کړې دي. دغه جامې تاسو څنګه برابروي؟ تاسو خپلې ګنډۍ د څرقم ننداري ته وړاندې کوي که په دغه اړه لږ معلومات راکړي؟
موږ خو ډېرې لباسونه د رسنیو له ننداري ته وړاندې کوو ځکه چې موږ لباس نوی رسنې ته ظاهر کړو په رسنیو باندې اجتماعي رسنیو فیسبوک ټویټر دغه شیانو باندې چې خبرې شي نو بیا رسنۍ تلویزیونونه چې کله ګوري هغوی موږ ته وڅي چې راشي خپل لباس نمایش ته وړاندې کوي پاره معلومات ورکوي. دا یو ډېر ښه دغه دی زموږ لپاره. کله چې هم خلق وګوري چې دا نوې لباس تول شوی دی لباس راغلی دی مونږ فرمایشات مونږ دفتر ترې دکانونو ته ځي فرمایش ورکړي چې دا غسل لباس مونږ ته وګنډي نو مونږ دا غسل خپل لباسونه په درسنې ولرن نه مشته وړاندې کوو مونږ خیاط لرو دا غسل قرارداد کوو یعنی د ماش ته په دغه باندې کله چې مونږ ته فرمایشات راشي خو هغه خپل ډیزاین مونږ ته راکوي هم خلق بیا غوي د مونږ چې مونږ پیسې لاسره وړو موږ باندې بیت یعنی مونږ کوم څوک نه حمایت کوي مونږ چې هغه لباس چې اخلو فرمایش اخلو چې ګنډو ورکوي بیرته هغه نه مونږ حمایت کیږو خپل کار کوو
درنو دوستانو دا د نندارتون هغه برخه ده چې دلته ګڼ ځوانان په نوبت د سټیج په سر خپل لباسونه نندارې ته وګدي او هغه ځانګړي حرکات هم سره جاکوي چې موډلان کوي او چون د دوی لباسونه محلي دي نو موسیقي هم محلي یعنی ډول او سرنۍ ورته غول کیږي یعنی کله چې دوی هغه سټیج نتیریږي نو د موډلینګ ځینې مخصوص سازونه یي چې هغه ورته غول کیږي خو زه چې ګورم د دوی کالي نام خود ټول افغاني لباسونه دي نو دا ټول سرنۍ چې ورته غول کیږي دغه ماحول لا ډیر خپل کړی دی او ډیر طبيعي او اصلي وطني ماحول جوړ شوی دی دوستانو زه چې ګورم نام خدای ځوانان او پیر لګیا دي خپل لباسونه ننداري ته وړاندې کوي د سټیج په سر دغه د محل واکم خپل نوبت تیر کړل سټیج څخه راښکته شو هغه د موډلینګ کوم چارې چې دوی په غاړه وي غي تر سره کړلې محل جاني ما چې ولیدل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه تاسو ځینې مخصوص حرکات تر سره کول یعنی غل لباسونه چې په تنو سټیج نه چې تیرېدلې که دغه حرکتونه پاراتو چې موډلینګ کې دغه حرکتونه تاسو څنګه ولې کوي داس د کوي یعنی څوک شته تاسو ترنینګ درکې و استاد لري په دې برخه کې
موږ چې کله چې ته نمایښ ولرو یا کوم برنامه اوسې کې چې موږ لوي موږ مخکې دغه نه خپل ټول د ګروپ سره ټول او بیرون موږ ولې دلته تمرین کوو خاص تمرینات زموږ چې په افته کې 2000 یا 1000 موږ یا چې کوم برنامه اوسې کې خاصه موږ افغاني کالیا غوندو هم څه شو کوو زموږ رئیس اجمل حقیقي هغوی موږ ته تمرینات راکوي یعنی موډلینګ کار ډېر شاید اسانه په خوله باندې راشي مګر دونه اسانه نه دی کنه د هغې ساتلو د هغې حرکات باید وشي ځکه جهانیان دې ته متوجه شي چې ولان نه هغوی په موږ باندې انتقاد کوي باید خپل هر حرکت ته متوجه اوسي وګه تر پخو حرکتو سترګې پاس وړاندې کتل قهرېدلو خندل د هر څه موږ متوجه اوسي
او محل جانې کدا هم راته ووایي چې تاسو د افغانستان تر ټولو اصیل فرهنګ ننندارې ته وړاندې کوي دا چې سټیج سره زه یو افغاني کلیمو په غاړه افغاني غاڼې مو چولی څومره د خوخي احساس کوي د لحظه هغه احساس مکرته وای
افغاني لباس کزه بخي او غنیمت د افغانانو خاطر هک افغانان په قدر باندې پوښي اګه په پوهی چې موږ د خارج فرهنګ او د شان په خپل هیات کې پیدا نه کړ په خپل هیات کې رانه ورو موږ د یو فرهنګ لرو چې باید هغه ته وکړو چې ځوان کې لږ اندازه مزبوط وقته ډیره پکې راځي چې موږ چې ډیر وخت د دغه شان په حالت کې د ډیر درندې اته ورسره راحت یا دغه به ست چې نه ډیر خدي نو مال په اړه چې ډیر راحت هم خوشاله هم پکې د کل چې موږ کلاو د بخیل دارا شي ساس کوه چې ماته دومره د یو غنیمت دی چې مال په اړه موږ د یو بسره ام سه تاسو ګوري سپلای دغه هر څه خولې هغه ټیکري د لاس زيبو زيوره دغه هر څه سره به داخلو او کله چې مزو د هر څه مکمله وندې په افغاني لباس کې مسلک ګل راځي په افغاني لباس کې مسلک ګل راځي بل دې ام زول سره په لږه کابل راځي دا نیمه نړۍ درنو ریدونکو تر کومه چې موږ ته معلومه ده په افغانستان کې د موډلینګ برخه صنعت نوې ده تقریبا نه لس کال کې چې ځوانانو ډیر زیات برخه ته مخه کړې ده او په ورستیو کلونو کې انجونې هم د تلیواله شوې دي چې د سټیج په سر دوی ماډلینګ وکوي او په مختلفو برخو کې لباسونه نندارې ته وړاندې کوي
خدا چې دا یو نه ورشته د افغانستان کې نو تبن چې د موډل انجونې به لستونز سره هم مخې په دې برخه کې دا چې دوی ساحه ته زی سټیج نه تیریږي محل کدار ته وي لمړی چې موډلینګ برخه ترتلې لستونز سره هم مخ شوي خپل خپلوان او کورنۍ مو په دې اړه څه ویلې او دا چې کله سټیج ته زی او کالی نندارې ته وړاندې کوي هل تام لستونز سره مخ کیږي کله کله
کورنۍ مخالفت نه درلو د خلک د امنیت ستونزې او د خلکو نه باوریانه او دغه شیانو ځکه زه مطمئنه چې کورنۍ په ما باندې اعتماد درلوده ځکه هغوی زما مینه لیدلې وه چې زما د کسب سره څومره مینه ده خو څه چې شپږ میاشتې تېرې شولې یوه میاشت تېرې شوه د خپل اعتماد بېرته لاسته راوړه چې نه زه زما سم په پرو په عزت کې کار کوم دلته افغاني جامې نمایش ته وړاندې کوم زه کوم غیر خراب کار نه کوم
یعنی داسې تهدید شوې یم ستا کله چا له خوا تاسو ته پیغامونه رالېږل شي بیا درته ویل شي چې مه ځه
ښکاره خبره ده په افغانستان جامې کې اصلا یو جلی راوتل صحنه ته ډېر بیخي یعنی ستونزمنه کار دی چې یو د کور جلی د پاسې کېدل شي صحنې ته د ووځي بیا هغه د موډلینګ کوي چې افغانستان کې بیخي یو تازه نوم دی د موډلینګ او د لباس ته هر خبره نو دا عادي خبره دي چې اخترونه به راځي داسې ډېر روبرو شوي مګر زه بیا هم راغلی یم هېڅ راباندې تاثیر نه کړی بعضې بعضې حرکتونه یي که نه د انسان د لاسو پښو د چیرې داسې حرکت سره ډېر مخ شوی یم چې والله چا په سترګې باندې خبرې کړي یا داسې پاسو لاندې کتلي اوسي چې والته دا وګوره یا هغه د موډل داسې نوم ورته ډېر نه وای ښکاره شوی په افغانستان کې هغه ته ډېر جالبه اوسي په سترګو کې ته خپل خبره رسوي درته چې ډېر جالبه کار دی چې راوتلې سانې ته ورته موډلینګ کوي
بیا تاسو څاک سلام
خو موږ د هغې په وړاندې یادي ځکه چې دا زمونږ لاره چې ډېره اوږده لاره ده که نه که موږ داسې وړه وړه خبرې پسې وګرځو خپل روحیه د لاسه ورکړو خو پاتې شو زمونږ نه هر څه
محل جانې ډېره مننه سر له دې چې نن ډېره مصروف هم وي خو بیا دې هم له موږ سره خبرې وکړې
خوشحاله شو چې راغلې
درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدلته پای ته ورسېدله تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم هر چیرې چې وي ښاد او ودان اوسئ
اور پلمن کی گرزوی پود سومان اور پلمن کی گرزوی پود سومان کل دیم زول سارا پیغلا دکابل راتی کل دیم زول سارا پیغلا دکابل راتی
اچار اچار اچار
نتش اچار
ده گوڑی اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو اوریدون کو سلام چورت ماوا ہے کراتلون کئی کال مو لامبو تجربو شو زان دی کابل خار پل محمود خان دا ورا سوی دومره لوی ڈانڈی درته جوړ کړی چی لیدلای بو مونوی خو کدی پسرلی سیلاونو او اوبو بیرته ڈاک نہ کړ د خبرونه په پایل کې سو مهم خبرونه درته لرو
وسم پام وکړې غډو وډو خبرونو ته
نتاقان
دروغ نه بے پروا
او خيارګل ویده لاند خبرونه دغه دي
په افغانستان کې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د خخې دوارمان پوره کړ خو یو 15 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه
او نامسول وسلوالو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه د خبرونو توصیل
د بی خبر اژانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د خخې دوارمان پوره کړ خو یو 15 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به خښیږي هغه وایي که می نور تو نلیدل اغا مره خوبا می پلوکس هدیره که خاکوی.
او رسته خبر دا چه نامسول و وسلوالو دا یو بی نظم و پخپل سر پریت پا شکل دا خپل و لاسی وسلو ننداره وران دیکره. خبر جاتوی چه پا داغو وسلو که دول دول تومانچه، چڑه، ششتق چاکوگان او کلاشینکوفونا پا دا سیال که ننداره تا وران دیشول چه دزی پی کوله. پا خبر که راغلی چه نامسول و وسلوالو دا وسلو خودلو دا ننداره پر وقت ڈول ڈول ڈارا ان کی جمناستکی او کماندوئی حرکتون ہم نندارے توڑان دیکھرل خبرونا خلاص شول.
غر چارواکی دی اداری فساد ترڅنګ نور قانونی فسادونه هم کوي لکه داسې
خاموینه صاحب اوس دا وای چې عمر څنګه تیریږي.
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چینه راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شیان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلې او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې هم څه راوړل او که نه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته یې ماما ته رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانتینره مال واخیست او راومې لیږه.
زه هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن، وریرونه، خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي او چې زه هم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او راوی لیږم.
له کومو هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټری ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
هو، په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. واړه مې دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولیږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولیږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه دې چې د زده کړو لپاره یې ولیږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو؟
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ. دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خیږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او هوښیار سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرات هم نشي کولی.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولی. بېغام اوسه.
او چې د شورولو ویره یې پیدا سي نو بیا یو بل کلک سر نیسي. هم
پوهېږي چې که دا سلسله وشلېده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ماته خو داسې ښکاري چې ډېره قوي زلزله راتلونکې ده. ته څه پکې وایه؟
زه هم همداسې ګمان کوم او ترې د تېښتې لاره هم لټوم.
Thank you. د ګړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو، پام وکړئ.
والے میں پلار مڑو جنازے تا نوی راغلے
والے کا ٹھوکا مکاوا خدای دی نہ کوی پلار دی چوغ مر شوی
والے تیرا اونے وفات نہ شو رختیا دمر نہ خبر ہے
باور ک چنے ہم خبر خدای دی وبخی خدای دی غرق رحمت کری نہ دی رو قرا ولے گلا نہ دی ام ٹیلیفون را وکر نو چنگا با خبر شوی وے
والے پ فیس بک می اکس ویلا نوخ بور کڑے س کم سل کسانو شیر کڑے او تلا خبر نہیں
والے ک ز فیس بک نہ لرم
زا مخ دی ورکوا چې پزړه می وینې در تر واوختي د همدې لپاره فیسبوک نو جوړای چې د مړي ژوند نه خبر نشي.
ولی جاری
وای په فیسبوک کې یا چولی دی چې انارګل مړ دی.
ساده لوري یوازې دې مونږه انارګل خو نه دی، په فیسبوک کې په لکونو انارګلیان دي، یو به مړ شوی وینو.
دې مونږه انارګل ژوندای دی؟
او روغ جوړ دی، موبایل ته کارت راوړي، دا اوس به راشي.
شکر دی فیسبوک دې ور واخلي. اخ فیسبوک ٹوٹے ٹوٹے شی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور هارون گلزاد، سمسور واحدی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.